برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ری چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستنګزي برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه اووه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدي پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالبانو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامه روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دی نه کیږي، بلکې یوازې د په کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدا خبر تر خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غو سیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بېګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګاري نن سهار نیولی ده. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چیتم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و، د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندی د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل پر ویب سایت زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو ازادي رادیو ته مش خوشاله یو کز مر وعده یا راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهم نیمه کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر زید دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوی، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن به پوره سپاره شو پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. په دې اعلامیه کې دغه شان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړي هغه باید تاسو وسپارئ چې ځای خراب نه کړي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، ټانکونه او نور مهمات د لوان سره انتقال نه کړي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نتیجه نه لري. دغه مطابق باید تاسو دا د افغانستان
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي، افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون.
سلفي سره د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوې تاسیسات هم جز دغو دغو کیږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمون غغلا ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستې. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کول شي او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او خوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو ویشولایتونو کې تاریخواله تر سره سوي افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 40 نور ټپيان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي خپل خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نور پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډیر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پایل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي رادیو ته ویلي مخکې لدی چې طالبان حمله پایل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوی او وای چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. خغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنگیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي رادیو ته ویلي د تیرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 سوځل شوی او 3 اتیا نور ټپيان دي. زموږ اندېښنه د تاریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په مخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او د شترچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خانآباد سربیره د کندوز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندوز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخیدونکو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د نوابات یو اوسیدونکی نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د درزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلی. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنګ وي، هره ورځ جنګ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس مدی یوسف ایبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد، اطراف کندوز، سوریه
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان‌آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورنه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دیوالی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومنډو ځواکونه را رسېدلي دي.
کندوز کې چریکي او ډلهیز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري، خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپېریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېدا او تر خواهی د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمې فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږویشت ولاړه شوله، شپږویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د درې سوه اووه مشکوکو پیښو څخه شپږ اویا مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 1,500 ته ورسېده چې له دې شمیر یې 3,386 تنه رغېدلې او 1,586 تنه مړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي 13 اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ایتلی لا هم د ترکیه په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریخ تر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلې چې په کې 9 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځندېدلې واده و چې 12 کال مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو لقبلې نشول کولې خپل ناوې واده کړي. د سلما او د جوان د زوی په جوان باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لاغه ورسته دغه کورنۍ سره خلکو امرستي کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلې دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې ور
چمشم سر ولا گوم چراوی ششم زړه می ته یز چون زړه می پټه پس پن سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نه را کی یو لک روپی غوړی.
دا جړه د شپې ته کلنی سلما ده شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بی وزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کال مخکې کوژده سره و، خو د ولور د پیسو د نلرو لکبلې نسو کولای چې خپل ناوی واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یو ځنۍ زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې و، خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو.
غرمان زلرمه چې ما د زوی واده وسی زوی می دادی
د دې راپور لخپرې دوه ورسته ګړو خلګو سلمہ او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي. زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دوغننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له الهي زما د چچې پرده را خوندې کړې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په تلویزیون ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله پرته د څه به د کار کړی وو، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی وو. او زه د رادیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي، خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامنې یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لوڼو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
پښتون په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمای محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره یې شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته د هغه نه ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤول ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي
یتیم پاتې شوی، د خپله د کس د نوم انتخاب کړی
خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې ناروغي لامل افات دا ویل چې شفاخانه و یا روختون وای نو امادي بنم رکی
خاغله درمل روختون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ني هغه دا چې ماشوم یو کلوي د درد پر مهال اول غک په ادی وي په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا ویلي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب به مور شي وي
په کابل کې د ماځیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې درنو اوریدونکو صفی الله سنگزی د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځای شوې کورنۍ سره مرستې دوام لري د یو ان ایچ سی آر په خبره تر اوسه له 10,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسول شوې دي په هلمند کې شاوخوا 10,000 کسان د جګړو له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان عبدالرحمن له وو نورو طالب وسلوالو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده طالبانو دغه تور رد کړی د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو 2 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د ترکیې په لویدیز کې په وروستۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته ورسید لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ په پنجشنبه ټول بند پیل شي
په هرات کې د تکواندو لوبو او لسم پړاو سیالي پایته ورسېده د هرات ولایت د بدني روزنې مسلکي او فنی مدیر ضیاءالحق ځانن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 130 شو ورزشکارانو ګډون کړی وو خغل زیاتوي چې له دغه سیالیو نه هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د تکواندو ورزش پیوړی کول دي د زیا په خبره دغه سیالي نن مسپخیم پایته ورسېده چې جنو ورزشکارانو ته ستاندیکونه هم ورکړل سول په کندهار کې د فوټبال د څلورن درجه یا ډی فوټبال روزونکو روزنه او د غشان د لسکلنو د فوټبال زده کړو څلور ورځنی روزنه پیل شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 15 ورځنیو زده کړو کې څلور وشتنو ته په عملی او نظری برخو کې د فوټبال روزنه ورکول کیږي فغلی مشوف وایي چې په کندهار ولایت کې د لسکلنو فوټبال 15 روزونکو څلور ورځنی زده کړې هم پیل شوه چې په اخر کې به ماشومانو ته د فوټبال د خونکو او لسکلنو نو فوټبال ټیم ته د استعدادونو د پیژندنې جشن هم جوړ سی او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ وسی چنای سوپر کینګ او کینګز 11 پنجاب او دغه راس کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایل سره مخامخ دي د راجستان کلکتی او پنجاب لپاره د نن ورځې د سیالیو ګټل ځکه مهم بلل کیږي چې خای په بریا سره بل پړاو ته لار پیدا کړي خو د چنای لوبډلې لپاره یې بریا د مخکې تک چانس نه برابر وي نن ورځ دا دوه لوبې د څلورو واړو لوبډلو د لومړي پړاو وروستۍ لوبې دي د دغه سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې بیا سنرایزر هیدرآباد رایل چیلنجر بنګلور او ممبئی انډین لوبډلې دلی کیپیټل لوبډلې ته ماته ورکړه
د مغل ازادي رادیو ناوري او لدی ورس 219 پروګرامونه د انصاف پلټه کی او رښوی او عزیزان نشرته چمتو دی په دې هله چې د همرا سره تر پای واوري تر بیا د الله پامن
د انصاف پلټه کی
یو چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازریف وی ګرې کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په تیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ده خپلوان په امریکا کې اوسیږي او کور یې ده ته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي. دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ، خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي. دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلی، عریضې کړي، په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ. اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي.
اصلا د کابل یم، د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم. مشکلات خو همغه د اکا زوی یو اولي ده، ګروي شوی ده، په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده. تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالۍ در کوم، هغه از ګروي خلاص کړه، تا ته امانت په یو شکل ګرو تا ته اوسه.
ښه، بیا تاسو وکړه.
ما ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوانی و، عمل ته په کرایه ورکړل. دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړل دی، بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه. ما بل شخص ته پروتوکول وکړو، دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه، تا زما اکا زوی رازدي د استفاده وکړي.
ښه،
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده، یو امام او پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده. یو دوه کاله هغه بدون کرایه زندگی وکړه او کاروبار کړی، بیا هغه بلند منزل جوړ کړه په زور.
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې،
یو برخه یو بسوه تقریبا شپږ پنځوس متره، یو کلیم بسوه تقریبا هغه واخیستی دی، بلند منزل په زور جوړ کړی ده.
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی؟
په ښاروالۍ امر ورکړی دی چې هر چا عادلتاس د ساختمان توقف وکړه. ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی بنایه کې، هم په شعبې خپل شعبې ساختمانی کې، هم په نایه کې، هغه هم زور دې نه رسېږي. بیا ولایت کابل په ریاست جنایي کابل نه عریضه کړې دی، مکتوب راکړی دی، دا نایا جنایي کابل هم مکتوب راکړی دی، په حوضې هفت کې هغه هم نه رسېږي.
ستا د ګروۍ پیسې پاتې دي؟
زما پیسې د ګروۍ پاتې دي.
څومره پیسې دي؟
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر.
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړ پوړې ودانۍ نه پاتې ده، د هغې کرایه هم اخلي؟
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی، هغه هم د هغه قوم دی، د هغه منطقې دی، د هغه سره حتما معامله کړي دي، که هغه تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړي دي.
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې؟
خو منطقې که زور من نه رسېږي.
که داسې وي، دا خو د زور مسئله نه ده.
هغه خو وکیل منطقې دي، د اهمیت هم د هغه دي، نایه هم د هغه دي، هغه حوزي هم د هغه دي.
آیا تهدیدوي دي؟
صد درصد، صد درصد تهدید که نه کوي، څوک حق پاتګي دي.
ژوند څنګه ده؟
څلور نابینایان لرو، د نفقې، د تعلیم، تربیه، مکتب، تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو.
اوس څه غواړي؟
اوس خپنه زما دی، دا دي دولت زما حق واخلي.
د دې قضیې اسناد، شواهد او ثبوت لري؟
بله بله، وکټول اسناد مور ده، د ګروي خلاص شوی ده، هغه مور کړی ده، شاید ده، امضا ده، شست ده، د مستفیدان شست دي، په کرایه کې په هغه بل انډیوال کې ورکړې مې ده، د هغه هم مور شست، د وکیل ده، د همسایګان.
د دغو مسالو او لانجو احوال دی د اکا زامنو ته ورکړی؟
ورکلی مې ده، هغه وایي که زه هر وخت کې راځم به غمش خورم.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
قربان دې شم.
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې ډېر خلکو له د وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړه. بیا دا تفتیش ته موږ دا موضوع تفتیش سره شریک کړه، بیا دا له وکالت عزل کړه. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه ضرور دغه کوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل نه یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم. د ما اوتی میستیږي چې زه راغلم، نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دې چې زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم زه په خدمت کې یم.
هغو سره به هم څه چلند وشي؟
خو ګوره هغه یو شیز حقوقي موضوع کېږي، نو هغه بیا موږ حقوقي څانګه نه یو. هغه حقوقي څانګه بیا لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما دا سزا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په دو وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکړل شوي دمونږ صلاحیت است، یعنی د ده عزل او د ده تعین د وکلاو د هغه دمونږ صلاحیت کې ده. نو موږ په اساس دغه شکایتو ته هیڅ کړی، اما سره دغه صدا که داسې موضوعی چې د خلکو حق خوړلی موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولګو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی دا وای چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ د پاره بیا سره تعقیب او مکتوبي سره تعقیب لوی څارنوالۍ څاروالۍ دا خو ادارې دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې د خونه داسې کومه اداره خدای مکړه د سی وایي څه نه، یعنې ټول ادارې دغو خلکو لپاره دا ادارې ایجادې شوي. نو
رئیس صاحب عبدالشکور کله کولی شي چې تاسې ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي په دواړو سترګو زه به دا سره وغږېږم او شنبه ورځ نه زه به دا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار راځي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل خار له لومړی ناحیه نه عبدالشکور آزادی رادیو ته ویلي و چې د ده د خپلوانو کورې چې خپلوان په امریکا کې دي د هغو په مشوره په کرا ورکړی و، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایې هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري خو ستونزه یې حل شوې نه ده. او د کابل خار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومی وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم او هغه دا چې سمو د مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یوه پوسته د سپرلیو موټر دروي او په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډیر وخت ضایع کوه او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی راډیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه او اوس جمعه ګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپله له جمعه ګل واوري.
دغه آزادی راډیو څنګه شکایت کړو چې موږ باندې وبې جګول د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې وبې جګول، خو بس د آزادی راډیو څنګه زنګ و چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسول. آزادی راډیو زمونږ شکایت مقامات ته ورسو د تشکر کوم آزادی راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دې وي افغانستان او تل دې وي افغانستان او زنده باد آزادی راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې دی ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ستاسي هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرسته ولې دی او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ یو څه ورک دي او تحصیل دي تاسو نشانه راټوېست، نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو وکولای سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه معلومات راکړي. تاسو هم واوري کېدای سي چې ستاسو ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغه دوستانو چې موږ ته پیغام رسولی دغه د ټلیفون شمیرې ولیکلای سي. نو ورځو خبرونه به د یو دوست په پیغام پیل کو چې د کندهار ولایت خیر استولای او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وهم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو انجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تقوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 10 3 8 8 0 0 5 0 6 6 0 8 0 که د هر مسلمان وي د پدا شمېره تماس ونیسي او خپله کوچنې دي ځان سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نو آباد کینه سره سره تماسه یو حالت وو اته کله حالت دې د هر څه حالت دې دی د راس څخه خاني د څخه خاني کې مړ دی یا د څه حالت دې دی د راس څخه خاني په ګلان کې څه احتمال کې وو اته کله حالت مړ دی هر څه حالت دې دی او څه خاني په ګلان کې څه احتمال دی څه حالت دې دی.
السلام علیکم ز ایمل افغان د زری شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکري اشار ما یو د دوول سکاله لګی دا کړی دی نو کار مسلمان ورورینو په دیش مری دی ما ته زنګ وې سپر وسو څلور وسو وشته یو سره دوه وې سپر وسو پر څلور دوه شپه جوه یو دوه دوه والسلام.
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چارشنبه فورات باندې محمد لدی پنامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی یو چا نو هغه شماره هم دوه واره ویلې او که یو ارده شماره دی اعلان کړي راته ډیر بشي مهرباني او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راوستوي. تاسو ته یو جهان مننه. تغزه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادر تخوی دي 15 کاله شاوخوا کېږي. تقریبا د روزګان ولایت پایناوی د کلي د کټه خندک د کریه او د خندک د کلي اوسیدونکو دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند ولایت له اشیر د ولسوالۍ څخه مخکې مان پیغام پرې شو او د ګاز او د رادیو ته خپل پیغام پرې ځم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور کال پرې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی جګ سړی دی او د راستنا سوا ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده په ارمان باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ د مخې څخه دی اوس مشر د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان، تاسو مبارک وایسته زنګ د خپلې نای وروره څلور کال کېږي چې موږ په ټولې نړۍ په خطر باندې یو کدی ما आवाज او په بد مسلمان زور دي دلی شلو یو ښکال او بشاو ښا کې دی نو دا څلور کال کېږي د اسلامي دی ورکړي هر مسلمان کوي د دلی یا پلوز ما آواز آوری که داغا دنبر دیما تزنگوی شیرینی که دبلاسه که شپر وصوه شپر سلیه و سلیه سلیه مربانی که از ما پیغام نشکوی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خوز اختر محمد خادم ده علمان ولایت و عشیر رسولیت خمیاری کنی ولی ده نو پیغام داده چیز ما دا خاله ده تقریبا داغا یوشت کاله کیجی چی ده پرا ولایت ده ګلستانونه سوالی د ماتابا د سیمې څخه نه درکاسه وای دی د کندهار خواته لې نه چذوریت لې بیا خواته خو بیا نه درغله درکې نه است نو عبدالوسیر نو میر نو کړه عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانې د دې لمخې د زماده چې کول په تاغه شې راړي کوي او کچا بوست زنګ وه عبدالوسیر په حاړه باندې معلومات راځي لښوارس لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواته خواته پکې دې ان شاء الله په سل کې ست ضمانت ورته ورکول کیږي او زما د چې ټول شویره د کڅو د باړه باندې معلومات لري هم د خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټول په دغه شمیره د اړیکو ولې زما د ټول شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 چې د ټول شمیره زل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 0 1 0 1 0 2 8 1 9 پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم، زکایر محمد نیم د ورغال ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنسانه څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی، تقریبا درې هڅور کال کېږي چې ورک دی. پلار ما ته زنګ وولې ورزه د رشګا په درای باندې پلار د برمیا والا سره هم بیا د مصر خانیا والا سره هم په بل کار اخته یم. نو بیا ما ته زنګ نه دی ویلي کار مؤمن ورور د سنایل لندیا فاتې ورته نو په دغه لمبار دی زنګ د خپل شیرین دی واخی 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0 لمبار بیا 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0 سلام.
سلامونه نیک هلی اورور تا ته بیا څوک چوری پیغامونه برنم ټول دا خاص زنګړی سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا جت لا پنوم یو ورکوټ ماشوم دول اسکلن له خو سره څخور شي که چاته معلومات وینو ل زغل هندري سره په دې شماره اړ کېونی سړي به خو یې سپر او سوا شپګتیا شپکشته 55 او بل شماره مرته وای ما سپر او یا شپګ 55 یو سلو ودیر ا کچرتا خو وینو په دې شماره دې ما سره اړ کېونی چې در بیا ورته شماره وای ما سپر او سوا شپګتیا شپکشته 55 سپر او یا شپګ 55 یو سلو ودیر.
السلام علیکم، نیکی سلامونه احترامات تاسو د ذاتي اډو د ورکو ځان خبرونه ټول حاضرین کو فاتون کو تاسو تاسو چې د رومانو د تکري ټول سوالې سره د بل بار کې په نامه مخکې نه تا دی راځي ته پیغام پرې شو چې د مزم شو کلی کې یو کورنۍ د هغه یو زی ورکوي دی دا با اصل کې د باغران د سوالې د هزار بوز د کلی و چې دن کوي کله خپل زموږ د خاوري د دفاعه یو بل څه معلومات لري نن مې فکر کول چې مقصد به وي زما سره دې پر دوه شمیرو اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 6 او بل شمیره ده 0 1 0 3 2 6 سلام شمیره ده 0 1 0 3 2 6 دا درې راځو د ورکو ځان خبرونه څخه او کاکوم کاوریدم څخه کومر مننه خو چې مخ پیغامونه نشته وي وسلام نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خالد افغان، زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورکشه اته میاشت نه میاشت کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایمه بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه دویم ځلې تکراروم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه خدای په امان.
السلام علیکم زهرا تلاد مهلی ولایت نه خبرې کوم د ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد سلمان کې کور ده سو کال او شپږ کال کې ایران کې اوسه کور راغله سلمان کې ده ما دې نیو ورور ده افغانستان ته راغله زور سره د ارتباط یم یا ازادي رادیو نه ما خوښ تا ده چې څنګه دې ما اعلان خپور کی او چې په دې خپل اوري یا دې وزر کمزوي اوري یا کوم دوست انډیواله اوري ما ته په دې شماره زنګ وایي چې تر اتا یا زه پنګوس وویشت نه څوک شپږ سال دی تکرار ستر اتالیا زه پنګوس وویشت نه څوک وسلام.
سلامونه نیکی هلی احترامات زما قبول او منظور کړي د ازادي رادیو کارکون اوریدونکو السلام علیکم. زمنګ یو د ترزوی نه درکه سوي د جنوم جاوید دی مکتب ته تللی او مکتب نه تقریبا چې دا غوټه مشوي کې چې نه درکه سوي دی او مړ یو ژوندې عورت ته ډیر وب چې وګرځي دوکو کچا پیدا کو شیرینی میرینی به مته ومنو کو ټلیفون شمیره به مته ویما ټلیفون شمیره دا صفر و ات ات سالور 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 و نه دوا یو ځل به به ویما ک څوک پیسې پیسې نه صفر و ات ات و سالور سالور نه دوا اخیری کې دوه نوې شمیره دا کریم الله ارمانی مده سر خودونه کچام په دې دا لک پیدا کونکو په دې ټلیفون شمیره دی را سره تماس کی وسی.
سلام علیکم زما یو ورور دی ورکسوی دا یو لسکاله کی چې ورته یا بلغه د پیغام نشر کی څه نه دی نشر کړی راته یو لسکاله کی چې موږ بارغنداف ولسوالۍ کې وو ورکسوی دی من مشفقه یمورته ویله اصلي من عمدلادي فرغنده کې دا پاکستاني دغه کله چې ورکسوي دي و چې مو هیڅ معلومات نشه یو له سکاله کې دي چې ورکسوي ما ته د پدغه شمیره زنګ وي څار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه فز تلور و شمیره یو پلا بیا درته وامه صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه شپږ څلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومی ماته په دغه شمیره زنګ وي.
سلامونه نیکی له احترامات زما قبول او منظور کی ازادي کارکون او ریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمنګ یو دوست زمانه درک شوی دی او د خوست ولایت ته چنو مین ته لاده او راغره دلته ماته په چکر راتلو لار کې خوده خبر چې چرته نه درک شوی دی کچام پیدا کونو زما په ټلیفون شمیره دی اډی کې ماته ونیسي په ټلیفون شمیره مې له صفر و ات ات سالور سالور و نه دوا دوا نوي بیا هم د چا په ځخن کې نه وي ځل به ودی تکرار کوم صفر و ات ات سالور سالور و نه دوا زمانم کریم الله ارمانی دی کچام دا لک پیدا کوم ما سره بلغه لمر تماس.
سلام علیکم نور عالم مری مرز را د نګرهار د درنور سوالی نه چې ما یو ګران مشرور نادر کشوې کشمیر خان رسولی پر نامه باندې چې دی یو اسابي تکلیف لرلو ک هله لرم ک ار چاته په اړه معلومات دي نو موږ درې اندې شمیرې ته یو زنګ وای پر شپږ یا وسو واو یا شپږ وشن پر شپږ یا وسو واو یا شپږ وشن دا زموږ شمیره دا پر سارا شمیره دا سي پر اتا یا او ته اتا ته 500 ډالر یا خو وخت شي به.
السلام علیکم عبد الحنان منی ملح کنه حریت دراسه مخکې السلام علیکم دا زری رادیو ټول قدرمنو او رزلتک ما یو دا اکازی دی چې زویلا ارمانی دی چې دې یو نشره نی دې چې دې نشره ایسی نه زه مې کورنی احوال لري نو که زما وازا وري نو تر دې پام دا چې په نشمه راځي کوم چې یو کې راځي د ملګری او دی ستار و دا دوار سپر دا درې شپږ پنځه درې و صفر وسوا شپوزدش دروپن دوست و اویا دو همه شمیره ده صفر و دو وارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا
من نه کوم روره ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دی خبرونه لاله وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې د دغوی د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه همدلته پایته رسو خو تر د خدای پامنې د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره همکاري کوي او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه ملسم
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.